د ماسپښین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو په دې ساعته خبرونه کې د زما حق دی پروګرام خبريږي چې کوربه صفی الله ستنکزای دی. خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د راپورونو له مخې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ تیره شپه بیا نښته شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې تایید کړی و چې د یکشنبې په ماخوستن د پیل شویو نښتو پر مهال د دوی یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. سیمه ایزو سرچینو نن ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه اوس بنده ده، خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمې اوسیدونکي ویره لري چې جګړه بیا پیل نشي. د ازادۍ راډیو مشال څانګې د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په پرونیو نښتو کې درې پاکستاني سرتیري ټپیان شوي وو. بلخوا د راپورونو له مخې د تورخم دروازه تر اوسه هم د خلکو او موټرو پر مخ بنده ده او دواړو غاړو ته یې لسګونه لارې بندې پاتې دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکې دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي او سوله ییزو چارو برخې پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښت چې د امنیت شورا نوبتي مشري کوي جوړیږي، او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتنبایوه به هم پکې حاضره وي. د دې غونډې د اجنډا په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي، خو بشري حقونه او په تیره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیزونه او همداراز د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسایل دي چې په تیرو څه کم څلورو کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې یوناما د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د ښاغلي مجاهد له قوله لیکي چې نوموړی وایي یوناما په خپلو راپورونو کې حقایق نه وړاندې کوي او کوچني موضوعات لویوي. دنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې 1 میلیون ډالر بسپنه ورکړي. د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیاو لپاره د ملګرو ملتونو پروژې تمویلوي، نن پر خپل اکس پاڼه په یو بیان کې خبر ورکړ چې دنمارک له دې صندوق سره د 6.9 میلیون انوال 50 وخی د 6.9 میلیون ډالرو اړوند 50 میلیون دنمارکي کرون مرسته کړې ده. په بیان کې له بې ځایه شویو افغانانو په تیره له ښځو او نجونو سره د دنمارک د مرستو ستاینه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اوکراین ته ټولې پوځي مرستې وځنډولې. راپورونه وایي چې ښاغلی ترامپ تیره شپه ناوخته دا پریکړه وکړه، دا وروسته له هغه چې تېره اونۍ د ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لیدنه په لفظي شخړه واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. رویټرز خبری آژانس د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي له قوله راپور ورکوي چې امریکا اوکراین ته خپلې مرستې ځنډوي او بیا کتنه یې کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دا مرستې یوې حل لارې ته زمینه برابروي. د بلومبرګ او فاکس نیوز د راپورونو له مخې اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستو ځنډول به تر هغه وخته دوام وکړي چې ترامپ دې پایلې ته ورسیږي چې د اوکراین مشران سولې ته صادقانه ژمنتیا لري. فاکس نیوز د ترامپ د ادارې د یو چارواکي په قوله خبر ورکړی چې دا د مرستو دایمي درول نه دي بلکې لنډ مهاله ځنډ دی. له دې مخکې متحدو ایالتونو د مارچ په 3مه پر زلنسکي فشار راوړ چې د اوکراین د جګړې د بندولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د واشنګټن د هڅو ملاتړ وکړي. او د سوریې وسلوالو ځواکونو په ساحلي ښار لازقیه کې وروسته له هغه پوځي عملیات پیل کړل چې د بشار اسد د پرزیدلي رژیم پلوي ملیشو د پوځ دوه سرتیري ووژل. د سوریې دولتي خبري آژانس سنا نن د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې دا سرتیري د لازقیه په دا تور سیمه کې وژل شوی دی. لازقیه د اسد د رژیم د ملاتړ پخوانی مرکز بلل کیږي او علوی اقلیت چې د اسد کورنۍ ورسره تړلې ده تر ډیره په همدې ښار کې اوسیږي. په خبر کې راغلی دی چې د کورنۍ امنیت ادارې په دې سیمه کې پراخ عملیات پیل کړي څو د دې ملیشو وسلوال ونیسي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې روانه جګړه څاري وایي چې د سوریې دفاع وزارت په سیمه کې سرتیري له زغرګاډو او ټانکونو سره ځای پر ځای کړي څو هغه کسان چې د ملي امنیت د ځواکونو پر غړو یې برید کړی پیدا کړي او ونیسي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزایم د ازادي رادیو د ازما حق د پروګرام ته خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې طبي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې په ستونزو باندې خبرې کوو. د راپورونو له مخې په اکثرو ځایونو کې د طالبانو د محدودیتونو په سبب افغان ښځې او نجونې له اساسي صحي خدماتو او آن جراحي عملیاتو محرومې شوې دي. تر دې مخکې طالبانو د طبي زده کړو په موسسو کې د نجونو پر تحصیلاتو هم بندیزونه لګولي وو. په دغه اوسنی پروګرام کې را سره میلمنی دی ډاکټر یاسمین امین، د نسایی ولادي متخصصه، اغلی زرغونه اورزلا دهقان، د یو طبي انستیتوت غړي، همدارنګه اغلی فتانه چې د یو طبي انستیتوت محصله وه، او همدارنګه هیله غرشین چې د افغانستان د نرسانو او قابلګانو د شورا اجرایی مشره ده. دوی به هم پروګرام ته راشي. خپل میلمنو ته ډیر زیات ښه راغلاست وایم. اغلی ډاکټر یاسمین، له تاسو به پیل وکړو. دغه مسله څومره جدي ده چې د افغان ښځو پر مخ باندې یو اساسي حق چې هغه طبي خدماتو ته لاسرسی دی هغه محدود شوی دی، او په اکثرو ځایونو کې د وروستیو سخت دریځیو او پالیسیو په خاطر باندې ښځې له دغه حقه محرومې شوې دي، او طبي خدماتو ته لکه څنګه چې باید وي نور لاسرسی نه لري یا ډیر محدود لاسرسی لري؟
خپل احترامات قدرمنو استاذ کارپوونو کې تر محترم ملمنو ته او د رادیو تلویزیون ازادي ټول کارپوون ته وړاندې کوم. دا یو ډیره جدي مسله ده فعلاً په افغانستان کې، ځکه چې کله چې مات اسلامي تقریبا درې کاله کېږي د هغې چراغلی اولی خو مکتبونه فاکولټي د ښځو او د میرمنو په مخ مالی باندې کلی پی هغه خصوصي پوهنتونونه بند کړل. منګه دغه ستونزه د کلونو په افغانستان کې جنگ روان دی، لیکن امارت اسلامي د کمی حکومتونه چې فعلاً د افغانانو میرمنو سره په طبي او په نورو انجوګانو ورسره کول هغه بیخي بهرنۍ نړۍ ودرولی دي. که تاسو وګورئ منګه په افغانستان کې خزانه ډاکټر ډیر اول خو منګه ډیر سخت کمبود سره د ډاکټرانو د خزینه نرسانو ډاکټرانو قابلګان سره واقع سو پس سقوط د جمهوریت نه. بل د په افغانستان کې د مرکزی صحی مرکزونو نشته چې هغه فعلاً امارت اسلامي دومره سخت بندیزونه په میرمنو او پنجونو لګول چې د محرم نه بغیر به دی نوزي. نو هغې ته مونږ هغه کمی د نجونې چې په افغانستان کې یا میرمنې ډاکټرانې اوسیږي هغې بیخي دغه خپله ارزو خپل امیدونه د لاسه ورکړي چې څنګه دغه خپل جون مخې ته ویسي. بل په افغانستان کې مونږ د طبي لحاظ ډېر وروسته پاتې شوی سي په نور نړۍ کې، ځکه چې دغه د یو جنګ ځپلی ملک و. مونږ هغه عام صحي حالات په افغانستان کې خصوصا په خصوصي په شفانو کې یا په خصوصي شفانو کې یا نور مرکزی طبونو چې هغې کې لرو، لیکن دولتي شفخانو کې مونږ هغه ضروري آلات نه لرو. عام خصوصا د فشار علی نه وي مریضان چې راشي هغې ته کوم خاص دسترس نه لري. او بل مونږ تاسو وګورئ افغانستان په ډېر سخت د تاریخ په سخت شیبو کې دی. اول خو زمونږ وزیر د ساتنې عامه چې دی هغه خپله ډاکټر نه دی، یو مولوي دی. نو هغې دپاره مخکې کوم ډاکټر و هغه په دې پوهېږي چې د افغانستان د سیستم د طب دپاره قوانینو ضوابط چې مرکزي او خارجي باید نړۍ ته دې داسې یو تضمین ورکړی چې د حکومتونه نه بند کړی. یو مولوي به د افغانستان د طبي سیستم دپاره به څه کار وکړي؟ او بله خبره دا ده چې مونږ په افغانستان کې ښځینه ډاکټرانې نرسانې ځکه چې دا سقوط ویل زیاتره بهرني ملکونو ته لاړه، او کومه چې په افغانستان کې دي هغې د اقتصادي او هم د سخت حفاظتي اقداماتو وجنه کار نشي کولی، ځکه چې هغې ته زیاتره امارت اسلامي وایي چې تاسو بهر ته وځئ باید تاسو محرم وي. او کم مریضان چې یعنی ولادي او نسایي تکلیفونه لري، نو هغه بیچارهګان به هغه پورې انتظار کوي چې یو محرم پیدا شي هغه شفخانې ته وځي. دا خو د یو انسانیت نه بهر یو مسله ده چې ته یو مریض ته وایي چې ته باید محرم پیدا کړي، هغه پورې چې هغه مریض شفخانې ته ځي هغه خو به ته خو لیزه یو تکلیف نه مړ شوی. بل زمونږ د افغانستان په خپل په طبي سیستم کې د پخواني وزیران او اوسني وزیران دي هغه دسې په خاص د افغانستان د سیستم لپاره دسې د طب کوم صحیح قوانین ضوابط نه دي جوړ کړي چې هغه سړی مخې ته ویسي. هغې همیشه د بهرني د مختلفو جنرالونو نه به هغه ورقې اغستل هغه به جوړول او پرزنټیشن نه به کول. نو د امارت اسلامي دغه مسله ډېره جدي وړه ځکه چې موږ نه فعلاً ښه ډاکټران لرو، ښه نرسان لرو، نه ښه قابله ګان لرو. او کوم بیچارهګان چې شاګردان په طب پوهنتونونو کې سبقونه ویل او آخرني کارونه کوي چې هغه د افغانستان د آیندې دپاره په هغې باندې په دروازې بندې کړي دغه ډېره جدي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. د محصلانو په ارتباط به په همدې پروګرام کې مفصله باندې وغږېږو. هم اول برخه همدغه د طبي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې چې کومې ستونزې راولاړې شوي دي په دې مسله باندې به تم شو. آغلې اورزلا، له تاسو هم پوښتنه کوو. زرغونه اورزلا، مننه اول خو چې پروګرام ته راغللی. په افغانستان کې دغه ستونزه څومره محسوسه ده چې ښځې په کافي اندازه لاسرسی نه لري او په وروستیو کې خصوصا اساسي خدماتو ته د طبي د دوی لاسرسی کم شوی یا محدود شوی دی په یو اصطلاح باندې؟
مجبور دی نارینه ډاکټران ته ورسی مدتن هفدین نسی ډاکټران دی ځوان په جامعه کې هر نوه بندیان لري دی ارماندی انسان هر څه ته نیاز لري. ښځینه تنها دا نه دی چې ډاکټران واوسي او ډاکټران خدمت وکړي، نه، هر مېرمن هر څه کولی شي. د دفعه لپاره له هر مېرمن چې د دوی دغه محدودیتونه او بندیزونه لهم شوي دي، دغه شرمیت د طبي په ساحه کې ډېر زیات محسوسېږي. خو نجونې او مېرمنې په هره برخه کې به یې کار کوي. خیاطان وایي که استادي کوي، لکه دوکانداري کوي، لکه د بازار کوي، په کوم کې په هر رقم خپل کار کوي. کله چې بېپلانو باندې یا هم په مشکلین باندې د بندیزونه ولګول شول، وویل شول چې دوی نه بې صحیح لاسرسی ولري. نو دا واقعیت د افغانستان د حکومت او د افغانستان د بشري ټولنې یوه ستنه لړزنده ده، ځکه چې موږ نشو کولی چې په اسانۍ سره په جنګ د توګه او په ټول زړه سره نارینه کولی شو. او هغه ته ورته ویل چې مثلا موږ مریضان یو، یعنې د څه رقم مریضې دي یو مېرمن له مېرمنې سره بحث دی. خو اوس فعلاً نظر دی ته چې د بندیزونه ډېر شوي دي افغانستان په مجموعي صورت برخو کې ټول برخو کې زیان شوی ده، ډېر بېټ پاتې ده. دغه صحي برخې کوم وایم پنځوسم حتی شپېته فیصده یا هم اویا سلنه مکمله ډېر ورانه شوې ده. موږ په همدې حالت کې ډېری مېرمنې کله چې اطرافو کې دي، کلیو کې دي، بانډو کې دي، لری له سرونه دي، د دې لپاره د دې رښتیا ده. په دې کې وخت مخکې لینې چې د بندیزونه لګیږي، ډاکټرانو به په سیار ډول باندې تلل، هلته په کلیو بانډو باندې به ګرځېدل او تداوی به یې کوله یا به هم دواګانې ورکول کېدلې او داسې نور خدمات به وړاندې کول. خو دې له دې بندیزو سره، له دې محرم نه درلودلو سره او له دې درس نه ویلو سره، موسساتو بندېدلو سره، دغه ډاکټران چې سیاره ګرځېدلې دوی ټول په کور شلې. او دا د دې باید شول چې د کلیو بانډو ښځې هم له ناروغۍ نه ډېرې زیاتې زیانمنې شي او ډېرې زیات ضرر وویني. نو په دې اساس سره موږ کولی شو دا ووایو چې دغه محدودیتونه د افغانستان او یا سلنه ټولنې ډېره بده حالت ته رسولې ده.
بله، مننه کوم د تاسو له څرګندونو. اغلی ورزلا، د راپورونو له مخې چې د ټلګراف برتانوي ورځپاڼې د یوې څېړنې په اساس خبر کړی دی، په افغانستان کې تیر کال په اتاتورک د کابل روغتون کې له شاوخوا زرو جراحي عملیاتونو څخه 80% د نارینهو او په دې اساس باندې دوی ویلي دي چې د ښځو جراحي عملیاتونه کم وو او یو لوی علت دا و چې ښځې په یوازې سر خبر او محرم پرته نشي کولای چې روختونو ته ولاړ شي او جراحي عملیاتونه وکړي یا نور روغتي خدمات ته لاسرسي پیدا کړي. دغه ستونزه د راپورونو په اساس په ولایتونو کې ډیره محسوسه ده، په خوست، کندهار او ګڼو نورو ولایتونو کې چې هلته د طالبانو دغه پالیسي په سختۍ عملي کیږي او ښځو ته له کوره بهر له محرم پرته اجازه نه ورکول کیږي. اوس هم د طب یو محصل آغلی فتانه لمونږ سره ده د ټلیفون په کرښه باندې. آغلی فتانه، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. که څه هم چې د طب د محصلانو په اړه باندې په دغه پروګرام کې وروسته خبرې وکړو، خو په اول کې د یوې افغان نجلۍ او ښځې په توګه باندې له تاسو غواړم وپوښتم چې د طالبانو د محدودیتونو په خاطر باندې یا په ټوله کې د اوسنیو ستونزو په خاطر باندې صحي خدماتو ته لاسرسی څنګه دی؟ ښځې چې تاسو ورسره خبرې کوئ، هغوی آیا په ازادانه توګه کولی شي لاړ شي کلینیکونو ته، روغتیایي مرکزونو ته، که څنګه؟
لومړی سلام تاسو ته، مننه کور مو ودان، بیا ټولو اوریدونکو ته
فکر کوم د فتانی ټلیفون بند شو، موږ به بیا کوشش وکړو چې له دوی سره خبرې وکړو. په هر صورت ور بشو بیرته اغلی یاسمین امین ته. ډاکټر صاحب، د اغلی اورزلا د سیارو ډاکترانو خبره یاده کړله، فکر کوئ د اوس لپاره چې د طالبانو دغه پالیسۍ ورځ تر بلې سختې شوې دي، د سیارو ډاکترانو کار او پریکټیس څنګه بولئ؟ آیا کافي دی کلو بانډو ته رسیدلی شي که څنګه، په ټوله کې دوی هم بند شوې دي؟
فعلا ارزلان، ما افغانستان کې تقریبا سازه سه یو شپه کاله کار وکړ، لیکن متاسفانه د افغانان مېرمنې چې په کوم کور او بانډو کې اوسېږي هغې هېڅ طبي دغه ته پوښان د سرس نه لرو، ځکه چې زه خپله یو د کلي علاقې سره تعلق لرم. دغه ضرورتونه د پوښان او د افغانستان مېرمنو په دا کې بندیزونه هم لرل او نه کوم د سرس لرو. مخکې کوم ډاکټرانو چې هلته کار کوو هغې هغه ټولې بودیجې چې په راتلې خپل منځ کې به تقسیمولې، هلته لکه خپل ګروپونه لري شخصي ډاکټرانو هغې به دغه محدودیتونه په کلو بانډو باندې ډېره سخت اغېزه کړې، ځکه چې هغه مېرمنې خو هېڅ اوس نه بهرنۍ نړۍ سره کوم تماس لري، کوم نه هلته کوم هغه موږ ضرورتي رادیو یا تلویزیونونه نه چې هغې خپلو شفخانو ته زمونږ محترم مولوین صاحبان چې دي هغې کوم اعلانو نه کوي چې نجونې یا ډاکټران چې دي هلته باید لاړ شي د خلکو خدمت وکړي. نو هغه اوس خله د هغې ډېر زیات ډاکټران او نرسان په دې هیله دي، ځکه چې هغې خپل د ژوند سره دی په دغه کې دي چې هغې څنګه هغه دسترس وکړي، او خپله مریضان هم په دې هیله دي چې هغې څنګه لاندې را شي او مرکزي شفخانو ته لاړ شي بغیر د محرم نه. تاسو پوهیږئ چې موږ یو خپله کلتوري او اجتماعي جامعه هم لرو چې بغیر د خواښې نه یا د څخر نه دی نه ځي، نو دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي او د لکه د ماشوم او د مور د مړینې په زیات سبب وګرځي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب یاسمین، مننه. فکر کوم د اغلی فتانی ټلیفون اوس بیا روخ شو. له تاسو بخی بیا هم هماغه پوښتنه مطرح کړم، البته لکه څنګه مې چې وویل د طبي محصلانو په ارتباط چې کومه برخه دغه به وروسته بیا ورباندې بحث وکړو، اما په اول کې مې غوښتل د یوې افغان نجلۍ یا افغانې ښځې په توګه باندې له تاسو دغه مسله وپوښتم چې طبي خدماتو ته لاسرسی اوس څنګه دی، ښځې څه ویل تاسو سره چې کله خبرې ورسره کوئ؟
وایم اوسنی وضعیت چې کوم ده یا اوسنی نظام چې کوم هغه کړی دی، ښځې د کلي له ځپومنې کړي دي چې دا د ښځینه ډاکترانو کمښت ته لار هواره کړې ده. دا یو داسې وضعیت یې راوستی دی چې ښځې له ویرې سره مخ کړي دي، وطن هم ټولې د خپل کوم روغتیایي حالت چې ښځې دسرسي نه لري خپل یو ویره ده له ښځو سره پیدا کړې ده. خلک له ستونزو سره نه یوازې ناروغان یې ورسره مخ دي، بلکې خپل ښځې مسؤلینې او ډاکتران یې دغه ورسره مخ دي. زموږ وطن هم ستونزمن شوی دی، د راتلونکي لپاره هم یوه ویره ده د خپلو ښځو سره.
بله، مننه کوم اغلی فتانی، مننه. اغلی اورزلا، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې د په افغانستان کې دمګړې د راپورو په اساس باندې ډیرو اساسي خدماتو ته چې پاغي کې جراحي عملیاتونه هم شامل دي د خزو لاسرسي کم شوی دی. د جراحي عملیاتونو په برخه کې چې په ځینو حالاتو کې ډیر زیات مهم وي د خزو لپاره د دوی نه لاسرسي څه فکر کوي؟ دا د مرګ میر او د مور د مړینو امار سره مخ کې ځي پورته ځي که څنګه؟
څنګه چې تاسو په خپله وویل، په جراحي چې یوه اساسي برخه د طب ده په افغانستان کې، د لپاره چې محدودیتونه ډېر دي، بندیزونه ډېر دي، دا یوه رښتیا خبر ده چې ښځینه په هیڅ عنوان نه غواړي یو نارینه د دوی جراحي عملیات ترسره کړي. او په دې اوسنیو وختو کې، په دې آخري وختو کې کله چې دا بندیزونه لوړې سطحې ته رسېدل دي، نه دي بحث وایي چې ښځینه جراحانې کومې چې حداقل یو څه نه څه یوه پوهه یې درلودله، هغوی له وطنه یا ووځي یا په کور شي. نو دا په دې معنا ده چې ښځې نشي کولای په ازادانه توګه یو نارینه ته اجازه ورکړي. او دا د انسان وجدان هم نه مني چې یو نارینه، یو پردی، یو هر څوک چې دا چې هر څه ده، د شرع له لحاظه هم ده تر یو حده پورې ممنوع ده. او کله چې ښځینه په یو سخت حالت کې دي، دا اجازه نه ورکوي چې نارینه د دوی جراحیانې وکړي. نو دا معلومداره خبره ده چې د مینې، که د مور وي، که د ماشوم وي، که د لور وي، که د خور وي، هر چا چې وي، د دوی د مړینې امر ډیر لوړ دي. او دا دې بحث کېږي چې د انسان ژوند سره لوبې وشي. په دې چې شخصا زه په خپله که احیانا خدای نه خواسته کومه ورځ دې حالت ته ورسېږم چې زه باید لاړه شم یو نارینه جراح ته ووایم چې ته دې ما جراحي وکړه، زه دا نشم کولی. په دې چې دی ما خپل وجدان او دما زړه یې نه اخلي او نه یې مني. نو مطمئنه چې د افغانستان هېڅ ښځه چې په غیرت کې، په عزت کې، په نن کې دومره لوړ لاس او لوړ نوم لري، نو دا نشي کولی چې دا ومني یو نارینه د دوی جراحي وکړي. نو دا هغه ناوړه برخې د دغه بندیزو دي چې اوس فعلاً موږ ورسره لاس او ګریوان یاستو، په هېڅ نه نشو کولی ترې فرار وکړو، مجبوره یاستو چې ومنو.
اغلې فتانی، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې د جراحي عملیاتو په برخه کې د ښځې چې اوس ورته کمتر لاسرسی لري، یا ښځینه ډاکتران او روغتیا پالانې اوس په افغانستان کې نسبت پخوا ته کمې دي او اکثر یې وتلي دي او پرسونل د دوی کم دی، دا څومره جدي او مهمه ستونزه ده چې تاسو یې هلته ګورئ؟ مننه،
دا ډېره جدي ستونزه ده، ځکه چې ښځې مخکې هم دا ستونزې ولې، خو اوس بېخي ډېره جدي ده، ځکه چې ښځې زیاتره نه غواړي چې سړیو ډاکترانو ته ورشي، غواړي چې ښځینه ډاکترانو ته ورشي. بیا ځینې چې خپله نه غواړي، ځینې بیا چې وغواړي، هغه بیا زیاتره د کورنیو له خوا محدودیتونه پرې لګېدلي دي چې هغوی نه غواړي چې هغو ته ورشي. نو دا خپله د ښځو لپاره، د هغوی د ژوند لپاره یو ګواښ ده چې دوی له هغسې ناروغۍ نه بیا کړیږي، هغه خدای مکړه یو ورځ د دوی د مرګ لامل کېږي. نو دا د ښځو د مړینې کچه پورته بیایي، د ښځو د رواني حالت کچه لوړه بیایي، ښځې له بېلابېلو نورو ناروغیو سره مخ کوي. او دا د ښځو لپاره یوه غټه ستونزه ده او یو جدي ګواښ ده.
مننه کوم ډاکټر صاحب. یاسمین، برته به تاسو ته راوګرځو. تاسو چې د نسایي ولادي متخصصه یاستې، په خپل هم دغه مسلک کې کوی، په څومره پیهیږي چې یو ښځه جراحي عملیاتو ته اړتیا ولري، او فکر کوي که پرسونل نه وي، ډاکټر او د مریض پایواز یا په استاب ناروغ لرونکي هغه حاضر نه وي چې یو نارینه ډاکټر دغه جراحي عملیات ترسره کړي، فکر کوي څومره د ښځې ژوند له خطر سره مخ کیږي؟
سانیزه سب که تاسو وګورئ، سرچی هغه وخت یو میرمن ته ضرورت دی چې کله د هغې ماشوم، لکه موږ چې د بریف پرزنټیشن ماشوم په خپل هغه حالت صحیح نه وي په رحم کې، نو هغه وخت کې موږ د مریضان له سزیر انسیکشن کوو. بله هم مختلف وجوهات کېدای شي، ځکه چې موږ ورته ځینې وخت پلسنټ پریوی چې ورته وایي چې موږ چې ملا ماشوم مخکې راوځي، یا سړی د ماشوم پخې مخکې راوځي، یا ناڅاپه کومه هغه میرمن چې آخری مراحل د ولادت کی او هغې ته خونریزي شدیده پیدا شي، د هغې وجه خاص نه، ځکه زمونږ په افغانستان کې زیاتره معاینات نه لرو چې هغې ته کوم د وینې کم بوت لري کم بلډ کلوټینګ ډیسارډر لري یا کم نور تکلیف لري سرجري هغه وخت کېږي چې خپله د مور او د ماشوم ژوند په خطر کې یا د ماشوم اکسیجن کم شي یا خپله موږ چې ورته امبلیکل کورډ وي هغه دې تاو شي نو دغه ستونزې خپل ډېرې خطرناکې دي. دا یوازې تقریبا په افغانستان کې نه دی چې ډاکټران زیاتره مېرمنې کوشش کوي چې زنانه ډاکټر تلاشي. په نړۍ کې عادي او مسلمانانې مېرمنې کوشش کوي چې یو زنانه ډاکټران تلاشي د هغې عملیات سرجري وکړي ګاینکالوجسټ یا ابسټرکشن یا ابسټریشن. لیکن متاسفانه امارت اسلامي دومره سخت شرایط په افغانانو ښودلي چې خپله ډاکټران او خپله مریضا رانندي چې موږ کوم طرف ته لاړ شو. نو مخکېم دا موږ باید وګورو چې موږ یو کلتوري اجتماعي او یو مذهبي جامع لرو چې هغه موږ ته اجازه نه لري چې یو سړي ډاکټر ته ورشي او دا زیاتره مېرمنې کوشش کوي. نو د دغه وجې نه د سرجر کوم موږ چې ښه سرجري ډاکټران لرو هغه سره بهر ته لاړ او کوم کفیلان چې دوی د خارج نه او د نور ملکونو نه راوسي د مریضانو تداوي کوي کوم ډاکټران راوسي هغه هم ډېر زیاتې پیسې مریضانو باندې چارج کوي چې هغه متاسفانه افغانانو کوم چې لکه اقتصادي وضع ښه نه ده تاسو پته په دې حالت کې نو هغه دا نه شي پته کړه زیاتره مېرمنې بس ولادت کې په بریج پرزنټیشن یا په نور مختلف کې او دغه ستونزه دی چې کوم دغه ښې د افغانانو مېرمنو مړینې سبب دا زه فکر کوم چې نړۍ کې ډېره زیاته د دې دغه کتابخانې کتابونه راغستي دي. تاسو وګورئ د افغانستان د طبي صحت او اوس په صفر ولاړ دی نه کوم تلویزیوني معاینه شته او پخوانه مه زیاتره تلویزیوني معاینه په افغانستان کې مېرمنې ډېرې بدې ګڼي چې دا د ماشوم ته ضرر رسوي. نو دغه مختلف یو خو زمونږ مشکلات ته مخکې نه زمونږ د تعلیم کبود دی بیا بل موږ اقتصادي ستونزې ډېرې زیاته دریم زمونږ اجتماعي او کلتوري جامع لرو او اوس فعلا دغه ستونزې د امارت اسلامي د خوانه ډېر شدید شوي چې هغه ملک به څه ترقي وکړي چې د هغې یو وزیر ډاکټر چې مولوي او هغه خپله په اسلامي تعلیماتو کې مخکې نو د طبابت دپاره به هغه څه کار وکړي. نو دغه ستونزې او خپله مېرمنې اوس فعلا ډېر زیاته په یېره او په دغه کې دي چې دغه خپل جون څنګه دی مخته ویسي. ټولې مېرمنې او نجونې هلته په نفسیاتي مرضیو منخته شوي دي هغه هېڅ درس هغې لپاره ټولې دروازې د هر خوانه بندې دي. نو دغه ستونزه ډېره زیاته شدیده ده او هم چې نن د ماشومان چې کوم د مړینې په افغانستان کې به ډېره زیاته شدیده هم اوس بدتره شوې ده. لیکن امارت اسلامي باید خپل په شرایط او دغه کې باید خپل تغییر راوړي. کله چې یو فاکولټي په بنجونی باندې د ډاکټران نه موږ خصنه ډاکټر لرو نو آیا د دې مېرمنو سرنوشت به څوک مخې ته بوزي؟ ځکه چې مېرمنې خو هېڅکله نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته لاړ شي او کوم چې ډاکټران هلته دي هغه هم ډېر زیاتې زنانه ډاکټران چې کوم د دې لاملتي کې ډېرې پیسې چارج کوي. نو دغه خبره ډېر زیاته چې دې ستونزه ده چې د افغانانو باندې خدای تعالی په خصوصا په مېرمنو او په هغه میندو باندې رحم وکړي چې کوم په افغانستان
فعلا په ډیر سخت شرایط کې جوړوړي. مننه کوم. اغلی اورزلا لتاسو کو پښتو د دې ترڅنګ چې حکومت یا چارواکو په سیاسي لحاظ باندې ځینې محدودیتونه لګولې دي لاغې ډلې د محرم خبره چې باید خزی له یو نارینه سره چې یا پلار وي یا ورور یا خوند وي او د باندې تا اجازه ولري دغه قید لګولې د دې ترڅنګ فکر کوي چې د بودیجې کمښت څومره دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده ځکه چې په دې اخرو کې د امریکا مرستې هم بندې شوې دي او اکثره هغه مؤسسې چې د امریکا له خوا تمویل دي په سی برخو کې خدمات راکول هغه هم خپل کارونه درولې دي. دغه ستونزه لا پسې څومره زیاته شوې ده مرستو په بندېدو او د بودیجې په کمښت باندې
اقتصادي وضعیت یا هم اقتصادي شرایط څومره چې بدشوي دي هغه یو لاند مثال به درته واضح کوم. ستاسو ځای شته پرون زمونږ خر کې اکثره کسانان تللي او اکثره هدف مې داسې په هر له شغل کې شپږ نفره یا و نفره نارینه او یا ښځینه تلل زرګری ته هغه د خپلې کوزدې چلې هم خرڅولې تر څو چې دوی د اقتصادي شرایطو یو څه وضعیت راونیسي. په دې چې اوس روزه ده او روزه کې انسان تقوی ته اړتیا لري او هر انسان دې ته اړتیا لري چې باید ښه شی وخوري. نو کورنۍ خزینه نارینه ټول په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان وضعیت څومره خرابه ده. دا د مرستو به اندیدل هم په دې شرایطو باندې لا بده اغیزه کړې ده. د خوراکي موادو بیې چې لا لوړې شوې دي، نو دا دې بیې شوي دي چې خزینه دې ته اړ شي هغه خپله یوه نیمه ګوتنۍ یا ګوشمره چې ښځې لري د سرو زرو هغه به هم خرڅي او خپل ژوند به پرې چلوي. دې لپاره چې د بیکارۍ نرخ یا د فقر نرخ په افغانستان کې له دې محدودیتو سره، بندیزو سره او د مرستو له بندېدو سره نه ډېر لوړ شوی ده. نو دا په ټوله کې مسأله په دې کې راچرخیږي چې شرایط او اقتصاد د ښځینه او کار کولو سره، د نارینه او کار کولو سره او له دغه بندیزونو سره مستقیمه تړاو لري. تر هغه چې دا بندیزونه یې د افغانستان ټولنه په هیڅ عنوان، نه په اقتصادي حالت کې، نه په طبي لحاظ، نه په هیڅ حالت کې مخته تللی نه شي. لا بیرته ځو، مخته هیڅ کله نه شو تللی.
مننه کوم. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د همدې کال په فبروري کې د امریکا بهرنۍ مرستې وزنډولې چې پاغې کې اکثر هغه مؤسسې چې د افغانستان لپاره هم خدمات راکول هغوی خپل کارونه ودرول او وی ویل چې د بودیجې د کمښت یا د بودیجې د تعلیق په خاطر باندې نور نشي کولای چې افغانستان کې آن د ژوند ژغورونکو سي خدمات په شمول هم نور خلکو ته خدمات ورسوي. اکثر دغه نور مؤسسو بیا چې خدمات لا هم شته خپل ډیر کارکونکي رخصت کړي دي او وایي چې دوی ته نور ماشونه نشي ورکولی او په فعاله توګه باندې دوی خپل کارونه مخته نشي وړلی. ډاکټر صاحب یاسمین، له تاسو نه غواړم همدغه مسله وپوښتم چې د مرستو بندیدل څومره دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. د دې سربیره چې طالبان حکومت ور د مخه پالیسۍ وضع کړې وې، د ښځو لپاره خدمات محدود کړي وو او قید او قیود او شرایط لګولي وو، آن دغه صحي او اساسي خدماتو ته هم
بالکل زموږ باداران چې دي هغه خپل امارت اسلامي په دې خبر ده چې ډونالډ ترامپ چې دي هغه د دې باداران دي $1,000,000 ورکړي د میاشتې. امارت اسلامي اول د امریکایي سره موافقه وکړه چې دې به میرمن ته کار ورکړي، دې خپل حکومت لاس سره راوړ، خپل دغه مشران ته دي یو رشیا په یاست یو افغان یو زده خبر برملا کوم چې دی خپل جبونه ډکول څنګه چې پخانی جنگسالاران جبونه ډکلو د دین په 15 کال پس به دی هم د افغانستان به ان شاء الله د امریکا په زور به وزي. بیا هم ډونالډ ترامپ هغه ورځ یو افغان میرمنې سوال وکړ چې د افغانانو په دغه باندې هغې دلته موږ چې اصلي په مشکل کې اچولی دغه قوتونو په مشکل کې اچولی، ځکه چې امارت اسلامي هیڅکله نه شو کولی چې بغیر د هغې د سرپرستۍ نه هغې ته چې څه ورته وایي، ځکه چې د هغې اوس هم د امریکې او د نورو مملکتونو په افغانستان کې زیاتره ډېر زیاتې فائدې وي. لیکن ډونالډ ترامپ حکومتونه ځکه بند کړل، ځکه چې دې دلته جو بایډن ډېر پیسې ورکولې او خپل پالیسي کې تغیر نه. اوس زه فکر کوم چې امارت اسلامي دې ته مجبوري چې خپل پالیسیانو کې تغیر راوړي او خپل د امارت اسلامي مشران هم هماغه ستونزې چې څنګه پخواني مشرانو کولې په هماغه موټر کې ګرځي، مخکې به ورته ډوډۍ په غرونو کې به ګرځي، زه اوس ته په دسترخوان هر قسم لکه څنګه چې خور مې وویل زیاتره هغه کسان چې 15 او 16 کسان کار کوو په مقرجي ماسه افغانان سره کومک کوو هغې اوس په ټول کور ناستې، خلک په ذهني تناو دي، میرمنې خپلې سره خرڅوي، سړي بیچارهګان بېروزګاره دي. دغه موږ ته چې دغه توفه راکړل، دغه موږ ته هم دغه زموږ بادارانو راکړل او امارت اسلامي ده هېڅ حق نه لري چې تقریبا د 40 میلیونو کې هغه کې 40 میلیونه ښځه میرمنې دي چې د هغې سرنوشت وړي. هر یو په خپل میرمنې معاشن څنګه چې بهرني ملکونو کې اولادونه سبقونه وایي برملا دي ټول ته دا باید افغانان میرمن باید خپله د خپل حق دفاع وکړي. لیکن دی داسې یو ایره په افغانانو کې اچول ده چې اره افغان په دې ایره دی چې زه به کله دې د لاسه تخریب کېږم او مړ کېږم. دی لکه په افغانانو باندې یو قسم ډېر زیات خوف او حراس درکړی دی. او د فلان امریکا په دې قصه کې نه ده چې د افغانان میرمنې مړ کېږي، ځکه چې هغه ورځې ډونالډ ترامپ مخکې ویلې په برملا ویل چې افغانان میرمنې مخکې هم پنه ایجاب کوي، اوس هم د کورونو ایجاب کوي. هغې دپاره زموږ د افغانانو میرمن د زموږ نوی نسل او زموږ میرمنو ته هیڅ ارزښت نه لري، ځکه چې موږ دغه موږ خپل افغانان متاسفانه خپل منځ کې ډیر بې اتفاق شو، یو بل ته احترام نه لرو، نه قوانین ضوابط کوو. ته پښتون زه تاجک یم، که موږ خپله یو اتحاد یو دغه امارت اسلامي هم زیاتره پکې هغه کسان دي چې دې دومره تعلیمونه نه دي کړي، نو هغې سره دغه ډغرې وهل او دغه خوف ایراس افغانستان به نور هم تعدیل سه اوسي، او افغانستان به د تاریخ په تیارو کې به یو ورځ د خپل نامنشان د لاسه ورکړي.
مننه کوم. درنو میلمنو، اوس د ازادي راډیو ځینې اوریدونکي هم راخلو د ټلیفون له لارې، دوی به هم خپل نظر یا پوښتنه که څه وي هغه به مطرح کړي. مهرباني وکړئ خپل نوم مو واخلئ، له کوم ځای مو زنګ راولئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني صاحب.
از توخیم د زابل ولایت د شاجویل ولسوالۍ سره په تماس کې یم. تاسو ټول اوریدونکو ته مې هیله او احترام وړاندې کوم.
مهرباني توخی صاحب، پروګرام خو به مو حتما اوریدلی وي تر دې دمه پورې. د صحیح خدماتو ته د ښځو عدم لاسرسی یا محدود لاسرسی په ارتباط باندې خبرې کوو چې دغه ستونزه څومره زیاته شوې ده په دې اخرو کې.
بلې، دا خوش برابر پروګرام خپرونه ده. رښتیا هم د ښځو شتون په شپخانو یا په کلینکو کې دا بیخي ضروري ده. لازم ده چې کله که څنګه چې نورو میلمنو خوندوم وویل، داسې ضرورتونه پیښیږي چې هغه نارینه ته ډېر مهال او مشکل وي، نو چې د ښځو اپریشن کوي یا عملیات کوي، نو دا ته ضروري ده. خو تر اوسه پورې لا بیا هم هغه پخوانۍ ښځې پاتې دي، بیا هم خو مشکل له دې بعده جوړېږي، ځکه چې نو اوس مکتبونه بند دي، باید مکتبونه خلاص شي او پوهنتونونه خلاص شي، او په طبي محلو کې باید ښځې وروزلې شي، نو دا یو ضروري کار ده. خو تر اوسه پورې لا بیا هم هغه زړې میرمنې د خدای خیر ورکړي هغه شته موجودې دي، نو کار کوي. دی ډېر مشکل نه ده، خو له دې بعده مشکل جوړېږي. نو موږ پخپله د افغانستان د یو ملت د یو غړي په توګه دا وایو چې مکاتب باید خلاص شي، ځکه چې د ښځو و تعلیم ته په هره پروسه کې ضرورت ده، خاصتاً په طبي او صحي مراکز او پروسه کې خو بیخي اشد ضرورت ده. خو دا خپرونه همیشه پر دې باندې متمرکز وي، موږ هم خبرې کوو، خو اکثره اوس داسې پېښې شوي دي چې نو دا نتیجه نه ورکوي. موږ پر یادونه کوو خو تر یو ځایه نه رسېږي. نو ملګري ملتونه یو جدي کوشش کوي، هم فقط میرمنو خوارانو ته وایه د موږ غږ وکړو، خو بیا هم
مننه. او بخې چې خبرې مو قطع کوم، غواړم وپوښتم چې په خپل دغه کلي او سیمه کې مو کلینیکونه سته نسته؟ د تاسو ښځې او میرمنې چې ناروغه کېږي، هغوی په اسانۍ کولی سي ورسي هلته خدمات ورته ورکوي نه یې ورکوي؟ څنګه حساب دی که دا خپل ژوندی تصویر وړاندې کوي هلته؟
یو کلینیک لرو، له ډېرو کلو راهیسې یم، د دې ښه د کرزي صاحب په وخت کښې جوړ شوی ده. تر اوسه پورې زنانه پکښې دي، خو کوم بوټي چندانې نه شته. پخوا هم دغسې مېرمنې پکښې وي، اوس هم شته. په نسایي او ولادي او په نورو مشکلاتو ته رسیدګي کولی شي، او دا خو یو ښه مهم مجهز روغتون ده. په کلات کې هم همدا شانې ده، تر اوسه پورې موجود دي. داسې ښکاره بارز لوی کمبوت نه وینو. او دلته په اطرافو کښې په ولسوالیو کښې هم په کلیو کښې په بعضې بعضې ځایو کښې هم کلینیکونه شته، او په دوی کښې هم مېرمنې شتون لري، موجودې دي. په یو روغتون و، په هغه کښې هم زموږ یو قریب پکښې کارګر و، یو وظیفه کښې درلوده، هم مېرمنې ورته راتلې له کلاته زخه. نو داسې تر اوسه پورې موږ داسې ډېره نیستي نه وینو، خو موږ پر دې باندې بېرېږو چې له دې هېسې زخه نو خو دا خامخا دغه کېږي، کمبود کوي، ځکه چې تعلیم نه وي. نو خو هغه درې کاله ښځې پورې او پوهنتون یې ترې ځایه ویلی و، هغه علم و هغه تحصیل هغه نیمګړی پاتې شي. نو خدای دې وکړي چې دا پسرلي کښې پوهنتونونه خلاص شي او ښځې د تعلیم و تربیې.
مننه صاحب توخی، چې خبرې مو راسره شریکې کړې. البته بل اوریدونکی هم لاین کې دی چې دغوی خبرې قطع نه شي، نو د تاسو نه به خدای پامانی واخلو. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ، نظر یا پوښتنه که څه لرئ هغه مطرح کړئ لطفا.
محترمه خواجه صدیقی می نوم دا ننګرهار نه محترمه اړیکر سرنی ولی تا ته سلام اتام کارانو ته اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه
وعلیکم مهرباني وکړئ صاحب موږ خو د طبي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې چې کومې ستونزې په دې اخرو کې زیاتې شوې دي یا د طالبانو د حکومت د پالیسیو یا سخت دریځو په خاطر یا هم د بودیجې د کمښت په خاطر خو په ټوله کې دغه ستونزې رامنځته شوې ده او ورځ تر بلې ویل کېږي چې زیاتېږي په دغې مسلې باندې خبرې کوو تاسو څه نظر کلرئ یا که مو څه لیدلې وي په دې برخه کې هم کولای شي شریک کړئ
محترمه ډیر ښه موضوع راخیستی ده او ډیر ښه نظریات دي دغه توخي صاحب ډیرې ښې خبرې وکړې سلام ورته وایم د موږ ګنګرهار ولایت کې ده انشاءالله دي کې تعلیم یافته خویندې ښې ډېرې دي ډاکتران هم ښه پریمانه دي خو بدبختانه بدبختانه د موږ مریضان پاکستان ته روان دي د دې نه د موږ مشران درس نه اخلي ځکه چې دا تعلیم داسې یو شی ده محترمه چې دا د د یو انسان اسادی رګ پلچ کړی چې د موږ خورګانې ګرځي ننګرهار ولایت کې ننګرهار والی نامه خدای ډېر ښه سړی ده طالبان ډېر ښه خلک دي د موږ د ننګرهار د ولایت ولاکه چاته ویي چې په کومه ځي په کومه نه ځي نه د چاګیري پورې کار لري خالي ځوانان هم تعلیم یافته ځوانان هم ډېر بېکاره دي کراچۍ چلی او خویندې چې کمی دي د تعلیم نه چې محرومه دي دا هغه رګ ورته پلچ کړی ده چې هغې باندې دا د افغانستان ټول کاروایی او ټول شي نه دي منځ ته لیدي چې نور مشکل مې ننګرهار کې نه ستزان ته خدمت لې شي ډاکټر ته تلې شي کار تم تلې شي هیڅ ما په ننګرهار ولایت کې دا شین د بلې سلو مې اس کیږي چې کابل نه راښکته سوې موضوع ته وسیګم خالي هم د قرې تعلیم موضوع دا او دا هغه موضوع ده چې د اعصاب رګ ورته کټ کړې محترمه ځکه چې یو خور تعلیم وکړي یو بچی به د مکتب نه راشي هغه بچی ته به وایي تا ته نن کم دفتر کړو هغه بچی به ورته وایي چې دغه درس وکړه دا مور تعلیم مفتي ورته وایي نورم دا بچی کامیابیږي او که مور تعلیم مفتي نه وي نو هغه خپله نه پوهېږي نو بچی ته به څه درس ورکړي محترمه
مننه کوم سلامت اوسې له نظر او خبرو مو فتانی تاسو ته به برته راوګرځو تاسو چې د طب په برخه کې درس وایي او په دغه وروستیو مشکلاتو په خاطر باندې چې طالبانو پالیسي وضع کړلې او له طبي پوهنتونو او نستونو هم نجونې له زده کړو منع کړلې تاسو د خپل ژوند په اړه راته وایي چې اوس په څه کارونو بوخت یاست او په څه شوق مو طب شروع کړی او اوس په څه حالت کې یې که دا راته ووایي
زه خو رښتیا هم سیبل وسوی متاسفانه چې کوم چې بدبختانه زموږ هغوی وتړل زه دوهم دوه سمستره مې وویلې درویم سمستر ته ولاړم هغه زموږ امتحانونه ول امتحان مو درلود داسې خبرې اوچت کړو وایي پوهنتونه تړل شوي دي اوس خو بس موږ کوشش کوو چې یو څه نه یو څه ځان مسوول وساتم او خپله په ادبي فعالیتونو باندې لګیا یم ادبي فعالیت کوم له میرمنو لیکنې او دغه د ځینو رسنیو له لارې هغه اوچتوم او خپله مې مجله ورسره اخیستې ترڅو میرمنې نجونې دغه مصروفې وساتم هغوی ته له رواني حالت نه راوباسم او کوم چې طبي برخه ولا ما په کومه علاقه باندې شروع کړې ولا ما خو که اصلا وایم چې دولسان څنګه ولې چې هغه وخت مو ځکه بندې شي دا کله چې دې بیا وښتل چې کې برخه خلاصې دي ما کې برخه شروع کړل شي شاید نو کولای شي له دې لارې نه د شازي لپاره نو ولیت نه دا اوسې شازي ته او ماشمانو ته دی وګړي د روغتیا لپاره کار وکړي دی وګړي د ژوند غوړنې لپاره کار وکړي دا زما د خو مګر تر اوسه پوری خو نیمګړې پاتې ده نو خدای دې نو کې نیمګړې نه
بله مننه کوم اغلې زرغونی ورزلا د تاسو نه بم پښتنه وکړو چې لکه چې طالبانو د انجونو په مخ باندې د غورسته د تعلیم دروازه چې هغه د طبي زده کړو نیمه علي ماسوي یا انسټیټیوټونو هغه هم بند کړل دغه څومره انجونی متاثر کړل تاسو چې لنجونو سره کار درلود او درسونه مور کول انجونی څه وایي له تاسو سره چې اوس خبرې کوي په څه بوخت دي او څه کوي او تاسو خپل څه کوي
بله په هغه ورځ باندې د ارلسان د قوس د میاستې وو چې کله دا پیغام یا فرمان خپور شو چې باید انسټیټیوټونه بند شي نو وقت دغه محصلین چې انسټیټیوټ ته راتللی او طبي زده کړې کولی رواني روغتیا برخه وه، که قابلګي وه، که نرسنګي وه، که پروتیج وو، دغه څو برخو کې چې دوی لاسرسی درلوده، په دې برخو کې هغه محصلین چې وي ټولو خپل امیدونه له لاسه ورکړل. وقت ان تر دې چې ما پخپله نور نشو کولی چې زه ورته ووایم چې زه خو خیر راتلونکی کال به بیرته شروع شي، نو دما خبر پکې ده چې په دغه فرمان سره، له دغه بندیز لګولو سره، دغه آخرنی چانس اخیستلو لپاره وقت نجونې د افغانستان په سطحه ډېرې زیاتې ناامیده سوې دي او هیڅ نه امید خپل ځان ته نه لري. دا څه وخت مخکې هم خبره شلم چې محصلینو مغه ورځ باندې چې بندیز ولګېده او دوی له انسټیټیوټه رخصت شولې، دوی سبا او بله ورځ ته، یعنې شاید ډېرې 15 ورځې وروسته ټول کوزده شوي وي، او همدا ویلې چې استاد موږ نه غواړو چې کوزده وکړو، مګر غواړو درس ووایو. خو متاسفانه چې په افغانستان کې نور د درس ویلو او د دغه امید د ژوندي ساتلو لپاره نور هیڅ لاره نه پاتې. ټول نجونو کو ټول محصلینو وضعیت، دغه رواني حالت، دغه امید راتلونکي ژوند ته، خوشحاله اوسېدلو ته، خوشحالیو ته، دغو ته بېخي امید له لاسه ورکړی دی. ما هم دغه آخري ځل چې کله محصلین مې ولیدلې، ممکنه 15 ورځې یا 20 ورځې مخکې راغلی وي، موږ یې پوښتنه وکړه چې استاد انسټیټیوټ به شروع شي که به نه شي. موږ ورته وویلې چې خدای مهربانه ده، خو موږ لا هم امید نه لرو، په دې چې موږ په دې پوهېږو په دې وطن کې د علم دښمنان او جاهلین ډېر زیات دي، تر دې حده ډېر دي چې موږ نشو کولی په مقابل کې ودرېږو. خو دې ته دعا کوو چې امیدواره یو سبا ورځم پرانای سره
پایشي. بله حتما، مننه. ډاکټر صاحب یاسمین، لتا سو غواړو پښتو چې طالبانو خو د نجونو پر مخ ته د تعلیم یا لوړ تحصیل د ورسته امیدم چې هغه د طبي انسټیټیوټ دروازې وي یا د نرسنګي کورسونه او چې لا هم په افغانستان کې فعال او تر دې ورسته پورې هغه هم وتړل، په دوه سره د تاسو په نظر باندې څومره ضربه ورسېدله د افغانستان اوسنۍ نجونو ته، ښځو ته او پر راتلونکي نسل باندې د اغیزو ته د تاسو نظر څه دی؟
که تاسو وګورئ د اول ورځ نه چې دی راغلی دی تقریبا درې میاشت کې دی خپل پالیسي کې تغییر، چې هغې راغلی آی او شپږ میاشت پس دی یو تغییر راولي، او د افغانانو میرمنو او نجونې چې کوم سبقونه هغې ته ضربې وکړي. فعلا دی بادران لري، دا باید دی حقیقت سره وګورو چې دې ته بادران څه وایي هغه خبره مني. دی د افغانانو د میرمنو انجونو او د هغه آینده نسل سره لوبې کوي، چې هغه هېڅکله نه افغانان مني، نور خلک سي. که دی په خپل پالیسي کې امارت اسلامي داسې فکر کوي چې په مونږ به په افغانانو په میرمنو باندې په ایر او په دغه باندې حکومت وکړو، دا هېڅ امکان نه لري. لیکن زما یو خواهش دی چې مونږ افغانان چې یعنی تقریبا مونږ پیدا شوي چې مونږ همیشه په جنګ او جدل کې، مونږ په افغانستان کې هېڅکله صلح او آرامي نه لري. آینده زمونږ د دریم نسل هم په جنگ کې غټ شوی دی، نو د امارت اسلامي نه به اس یو مسلمان یو افغان میرمن زما خواهش دی چې دغه نوی نسل آینده دغه خواهشات چې دی خپل شخصي مسلو سره تړلي دي، سبقونه مکتبونه دي په ورته خلاص کې د جنو مان چې کوم خصوصي پانتونه دی بند کړی دي، هغه آخري امید ورته هم به ختم کو. نو آیا دوی دا فکر نه کوي چې زمونږ د آینده نسل به سان جامې، ځکه چې مونږ ډاکټرانو ته ضرورت لرو، میرمنو ته، مونږ ښه استادانو ته ضرورت لرو، مونږ ښه نرسانو ته ضرورت لرو؟ که دوی دغه سیستم همداسې په میرمن باندې تیاره راولي، نو د انسانیت هغه جهالت به مونږ چې پخوا په اسلام کې و هغه دوباره په افغانستان باندې اغیزه کوي. خپله په سعودي عرب کې تاسو اوس وګورئ چې هلته میرمنې ټول کارونه کوي، مغه نور اسلامي ملکتونو ته ورشي پوټیکن میرمنې کار کوي. ولې د افغانانو میرمنې یوازې خدای نه خاصه د اسلام سره تړلې دي چې دی بشارګان همیشه د خپل د بل چا د پلمسون باندې قرباني کیږي؟ امارت اسلامي نه زمونږ دا خواهش دی چې خپل جنجالونه چې کوم مینځ کې دی هغه دې خپل اول حل کې دی، خپل لورګانې په ټول په قطر او په نور مملکتونو کې سبقونه ویل، که نور پخواني جنګ سالاران چې په نور افغانانو باندې دروازې د تعلیم تړلې، اوس اولادونه په سفارتخانو کې سفیران دي. همدغه شان د دې اولاد دغه هغه مظلوم نجونې چې فعلاً کم دسترس نری غریبانان دی اغه ته دغه مکتبونه او فاکولټی اخلاص کی کنه د افغانستان د آینده نسل به خصوصا میرمنې به او نجونې به ډېر تباهي حالت سره رسیږي. او هغه میرمنې چې کنه فعلاً اوس شاګردانې وي درې کاله هغې طب د خپل طبابت د لاسه وکړي هغې ته به آینده څه شي یاد شي او زیاتره فامیلنه به دا کوشش کوي چې د هغې ودونه وکړي بس به مغه مونږ به بېرته مغه پخواني جاهلیت ته لاړ شو.
ډاکټر صاحب یاسمین مننه له تاسو. فتانی له تاسو به پوښتنه وکړم چې د طبي پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په ارتباط باندې تاسو څه غواړئ له اوسني حکومت او څه دلایل ورته وړاندې کوئ چې دوی نه مني یا حداقل دوی که ځواب درکوي څه ځواب درکوي چې تاسو سره خبرې کوئ؟
که موږ وایو دا زموږ حق ده باید خوشي ځکه چې موږ ته خدای پاک هم حق راکړی د زده کړو او پیغمبر هم راکړی دی دین هم راکړی دی او دا زموږ د ټولنې یوه اړتیا ده باید تعلیم پرېښودل شي او غوښتنه خواهش شو دا خو سړی لاغه چا کوي چې هغه کسان یعنی هر څه وکړي یعنی موږ ته څرنګه ووایو له هغو کسانو غوښتنه کوي که نه یې غوښتنې ته هېڅ ضرورت نه څه موږ وایو چې موږ نه غوښتنه کوو خواهش کوو زاری کوو نه باید یارو دا زموږ حق ده د ښځو د ټولنې اړتیا ده باید راپرېږدی او موږ خپله که ووایو شخصي له دوی سره ارتباط نه ده نیولی چې موږ دوی موږ ته دلایل وړاندې خو دوی چې کوم په رسنیو باندې دلایل وړاندې کوي دی همیشه وایي چې موږ یې پرېږدو موږ خبرې روانې کړې دي موږ به دا زده کړه پرېږدو چې نجونې پوهنتونونه به په مخ باندې خلاصوو خو ما بدبختانه تر اوسه پورې داسې کوم څه نه دي شوي تقریبا څلور کاله ووته داسې زده کړې داسې تړل شوي دي وروستیو کې دغه خطبي بخښونه هم پسې وتړل شول نو دا یو بد وضعیت په چې نسلونه نسلونه له بحران سره مخامخ کوي او راتلونکي نسلونه به ډېر له تباهي سره به مخامخ وي له ښځې به ماشومان به له مړینې سره مخامخ یعنې ښځې به بېرته هغه وضعیت ته ګرځېدلی وي چې لکه څنګه چې ولې تر روغتونونو پورې به ونه رسېدلې زیاتره به مړې شولې نو ماشومان به مړه شول نو دا یو څه وخت کېدلی چې هغه مړې نو کچه دا چټه شوې وه نو اوس به خدای مکه بېرته هغه وضعیت ته ځي نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید بېرته زر تر زره پورې دا وخت تېرېږي نو د نسلونه تباه کېږي آینده نسل تباه کېږي نه باید له نسلو سره دغو خلکو سره خیانت وشي له ښځو سره خیانت وشي له دې وطن سره نه باید خیانت وشي زر تر زره باید پلاني
د ملګرو ملتو د بېلابېلو راپورو په اساس باندې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور تر ریچارډ بنت په راپور کې هم ورته اشاره شوې وه په افغانستان کې د نجونو محصلانو نو د زده کړو مخنیوي د لامل شوې ده چې د خزو د مړینو او د رنګ د خزو او د ماشومانو د مړینې کچا دوه برابر شي. ریچارډ بنت اندېښنه ښوولي وه چې د افغانستان پراتلونکو نسلونو باندې دا ناوړه عواقب او اغیزې پرېښودلی شي. د ملګرو ملتو په راپورو کې راغلي دي چې افغانستان په آسیا کې د مور او ماشوم د مړینې په لومړي درجه کې ده او هر یو لک زیګونو څخه د زیګون پر مال باندې شپږ سوه اته دېرش میندې یا مورګانې مري چې دا په ټول آسیا کې لومړۍ درجه لري او ورځ تر بلې دغه شمېر زیاتېږي او اندېښنې دي چې که طالبان لاس په کار نه شي او له خپلو محدودونکو پالیسیو ډډه ونه کړي نو ممکن د افغانستان نورې میندې او ښځې هم له خطر سره مخ وي او ومري. اغلی ډاکټر یاسمین وروستي بحث راغلو غواړو دا وپوښتو چې څه کول پکار دي په دغه شرایطو کې چې طالبان که څه هم ژمنې کوي چې د نجونو په مخ به دروازې د پوهنتونو مکتبو خلاصوو مګر تر څنګ یې لا هم په خپلو سختیو باندې ولاړ دي او له پالیسۍ نه تیریږي په دغه شرایطو کې باید څه وشي د تاسو سپارښتنې څه دي؟ مهرباني.
بالکل ډېر ښه سوالم کو. اول خو دغه د میرمن د افغانستان د میرمنو حق دی چې هغې نه د خپل د چا نه خپل حق غواړي دا د هغې قانوني او اسلامي حق دی چې سبق وي فاکولټي ته لاړ شي خپل درس لیکن په دې کې هم باید مزه ویم چې دې کې بهرنۍ کلیانی هم شامل دي ځکه چې موږ د افغانستان تاریخ ډیر همیشه په جنگ او جدل کې تیر شو او هغه کوم قدرتونه چې دي هغه موږ نه مختلف او دې اوس په دې حالت کې وباسي. امارت اسلامي تک دا په کار دي چې دې په خپل د قوانینو ثوابت کې نرمي راولي. کله چې دې خو دا ځمنه کله چې موږ شپږ میاشتې مکتب خلاصو تقریبا درې نیم کاله وشو د مکتبونو نه واس دي ولس کرنې نه پسې ټول فاکولټي خصوصي پانتونونه ټول بند دي. به دا کله ژمنه کوي چې په دې درېو کالو کې چې موږ فاکولټي د نجونو او د میرمنو په مخ خلاصو درې نیم کاله تیر شو. آیا دی دا حق لري چې د افغانستان د نوي نسل نه د خصوصا د نجونو نه دا حق واخلي چې دې تاسو طالب نشي کولی تاسو طب نشي ویلی تاسو زراعت نشي ویلی؟ دا د دې حق نه دی. دا د هغه اسلامي قانوني حق دی چې باید درس وي او په دې کې هم بهرنۍ نړۍ او بله خصوصا د خبردار کړی چې دې دا سخته پالیسي نیولې په افغانستان باندې. بهرنۍ نړۍ د افغانستان سره کوم علاقه نه لري. هغه صرف دغه تلویزیون کې چې کوم شی ورته ګوري هغه دومره وخت نه لري چې د افغانستان د میرمنو او د نجونو باره کې مطالعه وکړي چې دې باندې کوم ستونزې کوي. هغه که په امارت اسلامي کله یو برنامه جوړه کړي چې موږ دغه میرمنو په مخ باندې دروازې خلاصې کړي موږ دغه قانوني ضوابط ته کړي افغانان میرمنې د اسلامي شرایط سره اوس هم هغه موږ یو کلتوري جامع لرو مکتبونو ته ځي. لیکن د امارت اسلامي زمونږ افغانانو میرمن ته حق ورنکلی او د خپل بادرانو په دغه وسه د افغانستان د سرنوشت آینده او د افغانستان د تاریخ لپاره بدترین وخت دی. څنګه چې شل کاله مخکې دی هم په دغه شاندې کارونه کولون به خپل انجام وګوته. لیکن متاسفانه دی داسې دغه شاندې افغانان نجونې په ایر او افغانان په ایر لري. نو دی دغه زه فکر نه کوم چې دی به د انجام به د پخوا یو کاله مخکې څنګه شو بیا به هغه انجام ته تیار شي. لیکن د دې نه باید افغانان خواهشونه کړي دا افغانانو قانوني حق دی. دا حق دی باید واخلي. که دې د تعلیم کمبود لري په غرونو کې افغانستان امریکا له شکست کړل امریکا له دې شکست نه کړل نه بل شوروي له دې شکست افغانانو خپل میلیونونه څلور میلیونه افغانانو ځان د لاسه ورکړلی به امارت اسلامي دا نه وایي چې موږ امریکا ته شو. ولې هغه څلور میلیونه افغانان چې شهیدان شوي هغه څه انسانان نه وو؟
مننه ډاکټر یاسمین امین لتاسو ډیره مننه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړ. همدارنګه نور میلمنو ته به لاند وخت ورکو بیا به سره خدای پامنای وکړو. فتانی لتابه پښتنه وکم البته په اخر کې څه سپارښتنه کولای څه باید وشي په دغه شرایطو کې چې د تاسو هغه هیلي چې درلودې مو هغه برته راژوندې شي او وکولای شي چې خپل درسونه ته دوام ورکړي؟
ما غوښتم ما خواهش دغه د سیزر باید اقدام وسي او زده کړې نجونو په مخ باندې خوښي چې پرېږدي پوهنتونونه اول باید ټول پرېږدي نه باید په یي څخ کېم دغسې ښځې نجونې دا حق لري په یوه ټولنه کې هغه د یوې ټولنې یوه برخه ده او موږ خاص څه ته اړتیا لرو نه یوازې په یوې برخه کې بلکې ټولو بخښونو کې موږ ضرورت لرو. کوم څه به یو صورت نه پېژم نو څه وای و موږ نه پېژم ته خو بس دې په خشیا څه د شي موږ ضرورت لرو څه څه هڅه زیات خو الحمدلله د دې ځکه چې د غلطه جګړې رواني ولې دلته نام نه ولې دلته ناروغي ولې هغه چې درملنه نه دی ته خلکو لاسرسي نه درلود د نړۍ رسنج دې نو چې به بخښنه څه دې باید اولې کې باید خلاص شي. مګر څنګه لرم چې زړه باید خلاص شي. افغانستان کې زه کړی هم چې شاذو په عمر پورې مربوطي دي ځکه اکثره نجونې چې دي دلته اوسه دومره وخت نه ورکړل ټاکلې اندازه یې ورته تاسو د دومره وخت په تاسو باید زه کړی او کله غوښنه بعد نه یې واسي کورنۍ هم اجازه نه ورکړي او بل د دې هم عمر تیرې ځکه ځوان ټول داسې یو قسمه داسې مشکلات لري او په عمر پورې مربوط دي د زده کړو وخت تیرېږي نور خلک سره اجار قال یو نسل کی جنوزی ته څو نسلونه کی تبعی سره هم کې نه باید افغانستان لاین دی سره خیانت وسی نه باید افغانستان لاین دی سره ظلم وسی نه باید له ښځو سره نه باید له ماشومان سره زړه زړه پور باید دغه ځکه لوست خلاص به ځکه شم دا یوازې ځکه د شیدا افغانستان خلک او خشتو وګوره لسی یو خلنه وګوره لسی
نو باید د مننه تاسو اخر کې به لاغلی زرغونه ورزلا دی خانم وورچ دوی څه سپارښتنه لري او پام دې سره به بیا پروګرام هم ختميږي. مهرباني.
خبر ډیر نه وګورم اندوم د دوه وینا چې دا تور شپه ضرور شته سبب دی نو نه باید تسلیم شو په هر عنوان چې وي یو ورځ حتما دا به تنه باندې کې موږ کولای شو چې خپل ارمانونه پوره کړو نو کدی به شرایط ته تسلیم نشو دا دې موږ په فایده ده سلامت اوسئ
ډیر مننه کوم زرغونه ورزلا دی خان دی او تی بی ان استود غړی همدارنګه ډاکټر یاسمین امین د نسایی ولادي متخصص او فتانه چې د طب محصل و چې انداز ما حق دی په دغه پروګرام کې مشترک وکړ او طبي خدماتو ته مو د خزو د لاسرسي د ستونزو په ارتباط باندې همدارنګه ل طبي زده کړو د نجونو د محرومیت په ارتباط مخبل نظر او تحلیل لمو سره شریک همدارنګه تاسو لیدونکو هم مننه چې په دې روزه کې مو دغه پروګرام وکړ تر پای پورې او د دغو ستونزو نه هم خبر شولې البته باید وایو چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو راپورو په اساس باندې افغانستان په نړۍ کې او په آسیا کې د میندو ماشومانو د مړینې د کچې په لحاظ باندې په اول مقام کې دی او له هر یو لک مېرمنو چې زیږون کوي ماشومان زیږوي شپږ سوه اته دېرش مړي چې دا په آسیا کې اول مقام دی او د طالبانو د سخت دریځو او پالیسیو په خاطر چې په نجونو او ښځو باندې لګولې دي ورځ تر بلې د ښځو ژوند ته خطر زیاتیږي تر څنګ د بودیجې کمښت هم یو لوی ستونزه ده چې لا پسې دغه مشکلات زیات کړي دي
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده